په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت یې د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی دی. السلام علیکم، نن پنجشنبه ده، د چونګاش یا سرطان 15مه د جولای میاشتې 4مه. په پیل کې خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخواني دولت او د طالبانو له چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند تحقیقات وکړي. د هیومن رایټس واچ د جنوبی آسیا د څنګ مرستيالې پاتریشا ګاسمن په خپل راپور کې انتقاد کړی چې د جرمونو نړیوال محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. نوموړي په خپل راپور کې ویلي ډېری دا چارواکي آزادانه سفر کوي. میرمن ګاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د سویو جنایتونو په وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي. د بشري حقونو ډلې په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې سویو بشري سرغړونو ته چې د جګړې نږدې ټول اړخونه پکې ښکېل بلل سوي په ډېره جدي سترګه ګوري. د بدخشان ولایت څخه پر رسیدلو راپورونو کې ویل سوي چې هلته د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو په وړاندې د اعتراض پر مهال د سیمې څو اوسیدونکي د طالبانو په ډزو ټپیان سوي. د راپورونو له مخې دا پیښه پرون د درایم ولسوالۍ په یوه کلي کې داسې مهال وسوه چې طالبانو د کوکنارو کروندې ویجاړولې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې ته ورته اعتراضونه د روان میلادي کال په می میاشت کې هم د بدخشان په اورګو او درایم ولسوالیو کې وسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه درې موترزان ووژل سول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اورښتونو په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او سیلابونو بهیدلو خبرداری ورکوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د هیواد د سندي حوزو په ځینو سیمو له هغې ډلې د کابل او هلمند په حوزو کې د تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې په ځانګړي ډول د پنجشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړېدو وړاندوینه سوې. په بیان کې د دې سیندي حوزو پر غاړو د پرتو سیمو له اوسیدونکو غوښتنه سوې چې د سیندونو پر غاړه له تګ راتګ ډډه وکړي. په غزه کې د اوربان د ټینګولو لپاره یو وار بیا د هڅو تازه نښې پرون راښکاره سوې. د راپورونو له مخې له څو اونیو نسبتا پټې ډیپلوماسي وروسته مصر او قطر چې د اوربان لپاره منځګړیتوب کوي د اوربان د طرحې په اړه له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اسرایلي برمتو د خوشي کولو او د غزې په تړانګې کې د اوربان اړوند مثبت ځواب ترلاسه کړی دی. تبدسل کېده چې اسرائیل د غزې پر بېلابېلو سیمو حملو دوام ورکوي. د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو خبر پاڼه کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد په استازولۍ ویلي چې اسرائیل د دې طرحې په اړه غور او څېړنه کوي. د یوې نظر پوښتنې له مخې د مری لوپین په مشرۍ د ملي لاریون ګوند به د روان یک شنبه د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. د نظر پوښتنې له مخې د فرانسې لوی ګوندونه به د دې توندلارې ملتپال ګوند د بریا مخه ډب کړي. د هرس انټراکټیو مؤسسې لخوا سوې نظر پوښتنه چې د ملي لاریون پر ضد د نورو سیاسي ګوندونو له یووالي وروسته په چلنجز مجله کې خپره سوې زیاتوي چې د لوپین ګوند به د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 اتیا چې د اکثریت لپاره حتمي دي پوره نه کړي. دا نظر پوښتنه وروسته له هغې خپره سوه چې د انتخاباتو په دویم پړاو کې څه باندې 200 کاندیدانو د جمهوري پالو د جبهې په نوم د یو سیاسي بهیر په ترڅ کې په انتخاباتو کې لګډون کولو لاس واخیست. څو په خپلو انتخاباتي حوزو کې د هغو کاندیدانو بریا ته لاره پرانیزي چې د توندلارو ملتپالو د ماتولو لپاره ښه چانس لري. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو او قزاقستان ترمنځ نږدې اړیکې وستایلې. دواړو مشرانو په پلازمینه استانه کې سره وکتل. ولسمشر توقایف د ملګرو ملتونو له ماموریت د قزاقستان بشپړ ملاتړ څرګند کړی. قزاقستان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې خبرو کوربه و. د غرس تیر کال په سوریه کې د روانې شخړې په باب هم د خبرو کوربهتوب کړی و. دا له 2018 میلادي کال راهیسې د منځنۍ آسیا یو هیواد ته د انتونیو ګوتریش لومړی رسمي سفر و چې په استانه کې د شانګهای د همکاري سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړ. څلور بجې او پنځه دقیقې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د بشري حقونو د څار سازمان د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان له پخواني دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرمونو په باب څېړنې وکړي. بلخو افغانستان کې د بریدونو قربانیان وایي چې د داسې ورځې په تمه ده چې افغانستان کې په جرمونو کې ښکیل چارواکي محاکمه سي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د افغانانو لپاره د عدالت تګلارې په نوم بخپور کړي راپور کې د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د پخوانی دولت او له طالب چارواکو څخه د لویو جرایمو اړوند څېړنې وکړي. د دغه سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشیا گاسمن په دې راپور کې چې 13 ورځې خپور کړي لیکلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې هیڅ کله د افغانستان د پخواني دولت د چارواکو او د امریکایي سرتیرو لخوا د جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي تحقیقات نه دي کړي. پاتریشیا گاسمن په ویانا کې نږدې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو ضد شاوخوا اویا سیاسي څیرو راټولېدو ته چې پخواني جهادي قومندان محمد محقق هم پکې ګډون کړی و په اشاره سره ویلي دي چې په دوی کې داسې کسان هم شامل وو چې په افغانستان کې په عامه وژنو او تیریو کې لاس درلود. میرمن گاسمن ازادي راډیو ته وویل
However, they lost moral ground by including in the
race. پدې یعنی ویانا غونډه کې هغه سیاستوال شامل و لکه محمد محقق چې د هغه ملیشه ځواکونه د 2000 په فایل کې د قتلونو او جنسي تیریو مسؤل و، خو هغه په اروپا کې پرته لدې چې د نیول کېدو ویره ولري په آزادانه توګه سفر کوي. همدارنګه اسدالله خالد پخوانی دفاع وزیر چې د بندیانو په شکنجې غیر قانوني وژنو او جنسي تیریو کې ښکیل دی د نړۍ په کچه سفر کوي. هغه په مقرر ډول متحده ایالاتو ته سفر کړی او په دې وروستیو کې د دومینیکا دولت طلایي پاسپورت ترلاسه کړی دی.
خو پخوانی جهادي قومندان محمد محقق او د تیر جمهوري نظام د دفاع پخوانی وزیر اسدالله خالد د دې راپور تر خپرېدو د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت هم د دغه راپور په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د جنوبی آسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن له نړیوالو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې اقدام وکړي او په افغانستان کې د شویو جنایتونو پر وړاندې له حساب کتاب څخه د معافیت دود چې له اوږدې مودې راهیسې روان دی پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د فرانسې د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماری لوپین وایي چې د ملي لاریون په نوم د دې ګوند لا هم دا توان لري چې په پارلمان کې قاطع اکثریت وګټي. نور له احمد تکل نه.
د فرانسې د ملي لاریون د توندلارې ملتپال ګوند مشره ماری لوپین چې مخکې له دې درې ځلې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کړی وایي د دې ګوند لا هم دا چانس لري چې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې قاطع اکثریت وګټي. هغې له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، ځکه د دې په وینا دا شیبه په ټولو هغو سیاستونو کې د بدلون لپاره مهمه ده چې خلک ترې ناراضه دي. د میرمن لوپین ګوند د جون په 13 د انتخاباتو په لومړي پړاو کې مخکښ شو، خو پرون یوې نظر پوښتنې وښوده چې دا ګوند به د جولای په 10 د فرانسې د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې اکثریت څوکۍ ونه ګټي. که د ملي لاریون ګوند د فرانسې د ملي شورا له 1500 څوکیو څخه 209 چې د اکثریت لپاره حتمی دی وګټي، نو به کولی شي چې حکومت جوړ کړي او په پایله کې به یې دا ولسمشره او جوردان بردیلا چې دا یې ملاتړ کوي صدر اعظم شي. خو د هغې نظر پوښتنې له مخې چې د میرمن لوپین د مخالفو ګوندونو له یووالي وروسته خپره شوه، د لوپین ګوند به دا څوکۍ پوره نه کړي. د فرانسې په انتخاباتو کې د توندلاري ملتپال ګوند احتمالي بریا یو شمیر افغانان چې په فرانسه کې اوسیږي اندېښمن کړي دي، ځکه نوموړی ګوند د کډوالو او مسلمانانو پر ضد د افراطي پالیسیو عملي کول غواړي. یو افغان کډوال چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي، د خپلې سیاسي پناه د رادېدو د احتمال په اړه ازادۍ راډیو ته خپله ویره څرګنده کړه. د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د کینپالو پراخ ائتلاف د تیرې یکشنبې په ورځ د میرمن لوپین پر ضد د ګډو هڅو په ترڅ کې خپل شاوخوا 200 کاندیدان د انتخاباتو له دوهم پړاو څخه وایستل، څو د میری لوپین د ګوند ماته یقیني کړي. میرمن لوپین په خپلو نننیو خبرو کې دا ومنله چې د ماکرون او نورو ګوندونو دا پریکړه چې له انتخاباتي حوزو څخه خپل کاندیدان وایستل ښایي د دې سبب شي چې دا د قاطع اکثریت په ګټلو کې پاتې